هواوال متخصص داخله و دکتر صاحب پوهان رفیع الله حلیم استاد وترنر. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای کریم میسپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. و په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکو ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولې خبر پاڼې کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان ناامن کړي او یا د افغانستان خبره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې وي. په ننګرهار کې سږکال د ګوزان یا پولیو 15مه پیشه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه آزادي رادیو ته وویل دغه مثبته پیشه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخنیولې ده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین عملی شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخنیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږکال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت تغراس د شزو او جنو د حقونو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیر دوشنبه ویلی وو دی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او راپور به وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بینت او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه وینا وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د اته سوه کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړ دا کانال یا اوبلاره به چې یو کیلومتر اوږد دی او 250 هکتار باغونه خړوبولې شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری بي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. وروسته د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. له ایران سره د سعودي عربستان چې سنیان وربانی واکمنی کوي اړیکې وروسته له هغه ترنګلی شوې چې په 2014 میلادي کال کې د ریاض له خوا د یو شیعه دینی عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر کنسولګری حمله وکړه. د ایران په البرز ولایت کې لشته دغه 12 تنه په کورونو کې د جوړو شویو شرابو د چلو لکبل بل شوی او تر سلو ډیر نور مسبوب شوی دي. دغه ولایت د پولیسو قماندان حمید حداون پرون وویل چې دغه کسانو صنعتي الکول او بو او جن نور شانو سره ګډ کړی او بیا چلی وو. ویل کیږي چې ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي ځکه چې شاید ځینې مړي روختون ته وړل شوی نه وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمېنې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له ډول روډبا چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا لکه چې د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دند پیل کړی چین ته د یو جګپوري امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی.
تاسو سمج ژاخل ازادي رادیو اوري. یو باندې سروې شي چې ډیر شمیر افغانان د بیوزلۍ لکه بل کړه کم خوري. د دې اغیز بڅري
ماشومان او هغه مینده چې مندواری وی او دوی لا ډیرو غذایی مواد ته ضرورت لري.
په بلخ کې پر شزینه خبریالانو نوی بندیزونه لګول شوی دي.
دغه نوی قوانین چې وضع کوي په شزینه خبریالانو باندې هغې نه غوره ده چې ته په کور شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدای شي. د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکېچ افغان کورنۍ د ته اړ ایستلې چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ښار د پنځمه ناحیې اوسیدونکي یوه میرمن چې خوندې دوه کاله وړاندې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی او د خپلو درې ګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډیر په سختۍ تیروي. دغه میرمن چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله ناکله دې ته اړه شوی چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوچه سنگی ته چیرمه په کمپنی سیمه کې په یو کرایي کور کې اوسېږم. له دې ځایه تایمانی ته ځم. هلته یو رستورانت دی. د کارکونکو کالي مینځم او په بدل کې غوی ماته له خلکو څخه پاتې شوي خواړه راټولوي او زه خپل ماشومان ته وروړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې د خوشحالي وي. اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه زم د نانوایی مخې ته کینم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډیر په سختۍ تیروم.
څه حال کې ده چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکېچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوې او ترې پوښتنه شوې، سل په سلو کې له ګران بیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې دغو کورنیو کې یو لسنه په منظم ډول درې وخته خواړه نخوري او خپل مالونه لکه ګاڼې، څاروي او ځمکې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې څنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40%، د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40% او د ماشومانو کار 28% نورې هغه ستراتیژي دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پریښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پریښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب سغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوتې او همدارنګ هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخور ماشومان لري تای ورکی، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازن غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې له خوا ترسره شوی، بشری مرستې د مبارزې یو مهمه ستراتیژي بلل شوی. خو ویل شوی چې سره خبرې شوی ویلې دي د دې شاهدانو چې د مرستو په برابر ډول نه دی ویشل شوی او ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دی رسیدلی. دا ویل شوی چې اوسنی چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ډنګ شوی جمهوریت نظام کې امنیتي ځواکونو سره کار کوي، د پېښندلو لویری د مرستو په لستونو کې د خپل نمونو لیکلو ډډه کړی ده. د ځواني ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ECAPS د یو سلو پنځوس هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت تو پیچلو کړکېچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي وو چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ د تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغیزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د موسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې یو شمیر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایي رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسو وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډیر زیات خلک بیروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. پام دې توګه په هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول، هغوی طبعا اکثریت تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې په خپله دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا په خپله یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسو لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو لپاره خپل ماشومان او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې د عوایدو منابع نه وي، کله چې معاش نه وي، کله چې یو انکم نه وي، نو دا خلک څنګه وکولای شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري، مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای ځکه چې هغه کوم معاش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپل اثرات لري، منفي اثرات لري، او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنۍ حالاتونه خبر یو، روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستي میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو خارونو کې ځینې تغیرات رامنځته کړي، هغه په څلور لارو کې وی یا تفریحي سیمو کې، خو بیا په ورته حالت کې د تفریحي سیمو ته د خزو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوې دي. نو کلی یو خونه د تفریحي سیمو په خلاو باندې کار کوي، او بل خونه بیا د کورنۍ او په ځنګړي توګه د خزو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولای شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګوره، یوازې د یو چوک یا د سلورلارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه ده بنیادی کار عمل منفیه ستری پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوی از این استری پروژې هغه دی. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سی زیربناوی او هغه سی عمل منفیه پروژې په نظر کې نه دي نیول شوی، او نه تر سترګو کې سره دی چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بیلابیل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
په بلخ کې یو شمیر شزینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولې دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه سره خبرې نشي کولای، له محرم پرته دندې ته نشي تللی او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران یې ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څام د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د لګیدلو بندیزونو له عمله دوی په کور دننه او نړیواله کچالو توندو خبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې وشمیر خزینه خبري اعلان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوې دي. خبرونه کې له نارینه سره خبرې نه کول، له محرم پرته دند ته نتلل او په یو داسې ځای کې دند نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکونکو لګول شوې دي. دوه خزینه خبری اعلان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نوم یې پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه دا دي چې کله یو خزینه استودیو کې خبرونه مختوري نشي کولای، دی نارینه او دونکو ټلیفون ځواب کړي او یوازې باید د خزو اړیکې ځواب کړي. بل دا چې کومې خزی پر رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کار ځای ته یوسي،
یعنی در محل کار خود.
وړاندې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی وو، په یو ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ، خو نوی چې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی ډیر جدي دي. کله چې یو رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان غوونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې یو شمېر نور خزینه خبریالانو ازادي رادیو ته ویلي د همدې محدودیتونو له عملی دندې پریخي دي او په کور ناشتي دي. یو خبریاله چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل پلار یې نشته او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه دغه نوی قوانین چې وزکۍ په خزینه خبریالانو باندې کورنۍ هم ته اجازه نه راکوي دار پسې راغستې دي. اوس سبا ورځ موږ ته څه یو ضرر رسېږي، نو هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ییزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعاو په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګولی په څلورمه د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په قربتوب یو غونډه وشوه او هلته په خزینه خبریالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبریالان یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبریالان یې وایي د خپل ستونزو په اړه د رسنیو لملاتړو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو هیڅ پام ورته نه ده شوی. په بلخ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود طالبان حکومت د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر عطا محمد صاحو ازادي رادیو سره خبرو کې په خزینه خبري اعلان او د نوي محدودیتونو لګولو ادعاوې رد کړې.
خبر شوی شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولی په څلورم غونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوې، بلکې د خزینه خبري اعلان لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي او همغږي هم زیاته شوې ده.
حخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبري اعلان د خپل دند یو راتلون کې پاړند خمنې دی او وايي حسینه یو ورځ لکه د خوونځو او په هنتونونو د دوی پرمخ هم درسنیو دروازې وتړل شي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. خدای سه محل چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونه او محدودیتونو د لری کې دوه غښتنی شوي، د طالبانو حکومت دا مسائل د افغانستان کورنۍ مسأله بلل او د لری کولو پر ځای لا سخت او زیات کړی دي.
په تیر جمهوری نظام کې د دایکندی ولایت د امنیت قمندانې د شزینه پولیسو د جلب او جذب د عامر صبر رضایی خپلوان وای نوموړي او دوه خوندې شپږ ورځې مخکې د طالبانو د حکومت استخباراتو د ریاست لخوا نیول شوې دي. د اغلی رضایی د خپلوانو په خبره دوه خوندې ورسته ل څلور وشتو ساعتونو د مشانو په مزګرتوب د طالبانو لبنده خوشی شوي، خو په خپل له هم په باندې کې د صبر رضایی نیولو خبرګونونه پارولې دي او د شسو د حقونو فعالانه د شرطر ژره خوشی کېدو خوشتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د نرګس مومن حسن سي پراپور کې واوري.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د رای کندی ولایت امنیت قومندانې د جلب جذب د امیر صبرو د ځای خپلوان وای ای طالبانو استخباراتو صبرو او د خويندې شاوخ شپږ ورځې وړاندې د تای کندی په مرکز انیلی خار کې ونیولې. رخصانه رضایی د صبرو د مامالور ازادي رادیو ته وویل
مدت 6 روز میشه کې
شپږ ورځې کېږي چې د خپل دوه خويندو سره د طالبانو د محلي استخباراتو لخوا په د کندی کې نیول شوې. دوه خويندې ورسره تلور ساعتونو د مشانو په خبره ازادي شوې. خپل صبرو سای چې د تیر حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د لیرتوب افسرانو لړلې د جلب جذب امرواله هم په بند کې ده. د هغې د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ کوم خبر نشته. څنګه چې طالبانو ویلي د تیر یو کار رئیس د صبرو په سیوه کورنۍ ته هم د ملاقات اجازه نه دور کړې.
ملاقات هم صبرو نه دردل.
رخصانه رضایی وای کوم شان چې د صبرو د خوشکولو لپاره د طالبانو استخبارات تورغلی وو ورته ویل شي و چې صبرو په تیر نظام کې د کار کولو او د فحشا د خبرولو له عمله نیول شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دایکوندی د سیمه ایزو طالبانو او په ځانګړي ډول د استخباراتو له ریاست سره اړیکه ونیسي خو بریالي نشو. ای طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پیولې کلی پیغام کې ویلی و چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو د راپور تر خپرېدو پورې من پښتنه جواب نکړي. ای طالبانو د حکومت وایان مرستيال بلال کریمی، ای طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافع چاکور او د طالبانو د استخباراتو وایان خلیل همراس په دې اړه زمونږ پښتنه جواب نکړي. د صبرو رضایی او بل خپلوان چې نغړي نوم او غاګي د امنیتي ستونزې له امله فراپور کې واخصل شي هم د صبرو نیول تایید کړی دی. د خزو د حقونو او فعال رقیه سای چې دا هم مخکې د طالبانو له خوا نیول شي او ازادي رادیو ته وویل
زماله نظر په افغانستان کې د تیر حکومت نظامی کسانو نیول بیا خصوصا خزینه یغو نیول شکنجه کول دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. دا په دې معنی ده چې افغانستان د خزو لپاره امن نه ده. دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي. د دې ترڅنګ د بشر حقوقو د ملاتړ بنسټونه هغوی د صبرو د خوشی کېدو لپاره او د ازادۍ لپاره باید غږونه پورته کړي.
اغلی سعید میرمن صبرو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې د افغان شاعر او انزورګر حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته ویلي و چې نوموړی روانه میلادي میاشت کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه شان د پوهنې د برخې فعال او د قلم لار بنسټ مشر متیولا ویسا، د هرات خزینه زندان پخوانی رئیس عالیه عزیزی، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی، خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوی چې لا هم برخلیک معلوم نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د اوکرين له ځینو برخو په چیرو څلوري ساتونو کې یو ور بیا د سختو نشته راپورونه ورخې شوې دي. اوکرين وایي روسی پوځیانو د دوی پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپאי چارواکي غواړي اوکرين ته د وسلو د لیش بهیر چټک کړي.
د اوکرين د لوی درستی دفتر وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دونېتسک سیمه د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوې دي. د دې دفتر د راپور لمخې د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږویشت وسلوالې نشتې سوي دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنگرونو او ګڼمیشتو سیمو درې څلویشت هوایي حملې کړي او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلې دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والی سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه پوینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی دوی بی پیلوټ الوتکې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکوري سوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوف کابند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمیر شپاړو ستاسو زیات شوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وایي نه ویش نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اوکراین د کورونې چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې درې زره شپږ سوه کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي او یو دېرش نور کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په امدی وی جړولو کې ماسکو په لاس لرلو تورنوي او وايي په دې ډول غشتل د اوکرين پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب او بهیجی او د اوکرين تهاجمي عملیات او روسی په همدې حال کې د اروپای ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون لیوی فرانسوي ورسپانی سره په خپله نننۍ مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتېدونکو تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکرين ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې لروسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 14 میاشتې کېږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ډیر څه لبه مو لیدلی وی چې د کوم شسی ماشوم نه پیدا کیږي نو تصور دا وی چې ستونزه په شزی کې ده او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم سیختن بشي، خو حالدار چې ډیر واری ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینه وو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یو نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري په هغو نارینه وو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کېږي د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربېره چې د نارینهو د شنډوالي تشخیص آسانوي، دا سشکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینهو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15% جوړو ماشوم نه کیږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه وو د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامه نن ابستراکټیو نومیږي. په دې ناروغي اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشی کولای او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
نداف د سې کسب د چې ګټه کمه خو ستړیا ډیره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري، کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري وایي د پخوا پرتله د نداف کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
ندافی د سیو کسب دی چې له ډیرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپل د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافی وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال پر راتګ ډیر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب می زکه غوړه کړ چې آزاد دی، پلوک دی، د چاتر لاس لاندې کار نه کوو، چې و موږ خپل کار کوو، چې و موږ خپل څوک په زور په مو کار نشي کولای، موږ خپل کار خو خو راځیو.
منصور وای چې ډیرو کورونو ته تللې او له پیله به خلکو سره مخ شوي چې خوږی او ترخی خاطرې ور پرې خې دي.
یا جو کار مکه تقریبا
یو ځای کې کار کوو، شاوخه دولس تو شکیوي، یو مالوچ دی ورته د سین مالوچ وای چې ډیر تسمه دی، هغه مو چې څومره نه دا فکرې هیڅ په حال را نغلی، موږ بیا بیرته وښتلو څومره مو چورته توزی ورکړه وینه مناله، له سره په مو کار وکړ، موږ هم خپل پیسې تیر شو، خه خاطره می بیا داد هر خواته چزم خلق مو عزت کوي مونږ له دوی څخه راضی یو او دوی له موږ څخه
منصور وای په خو به د اخترونو پر اتک سره کار خو خو په خبره او سره لدی چې اختر نګدی دی سم کار نشته
د سابقه خو د مشه هر جام جوش داش
په خو خو یو څه بازار ته دو خلکو کار کاوه اې د دولت اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته په خو به دی ورزی پنځو نه تر شپږ کورونو ته تلو وس یو دو کورونو ته هم نه زو ځکه آیت نه لري د نرخونو کمول لپاره هم داوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول.